تر شریکو.
ازادي راډیو څلورویش ساعتاله تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت لخوا د شمشاد په نوم د خصوصي ټلویزیون د بندولو پریکړې د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو او خبریالانو پراخ غبرګونونه پارولی دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا اقدام غندلی او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیمه او ښکاره لاسوهنه یې بللې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ بیا ویلی دی چې دا د معلوماتو د رسولو لپاره د خلکو له حق څخه سرغړونه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت لوري په افغانستان کې د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبرونو د بندیدو اقدام د رسنیو د ملاتړو بنسټونو پراخ خبرګونونه راپرولي او دای د بیان د ازادۍ د محدودولو په هدف یو عملی ګام بلل. د افغانستان د خبریالانو مرکز پرون جمعه د اکتوبر په 18مه په یو اعلامیه کې ویلي د طالبانو لوري د دغه راډیو او ټلویزیون د نشراتو د بندیدو پریکړه غندي او د آزادو رسنیو په چارو کې مستقیم او ښکارا لاسوهنه بولي. دغه مرکز ویلي د شمشاد راډیو ټلویزیون خبرونې د طالبانو د استخباراتي ادارو په مستقیمه لارښوونه باندې شوي. دغه مرکز په اعلامیه کې د وی با خبره سرچینې له قوله ویل شوي چې طالبانو د شمشاد اداره د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو نښتو او پر افغانستان د پاکستان د بریدونو په سماتو کې د نه پوښښ د پاکستان په وړاندې د طالبانو د بریدونو په نه دفاع تورن کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز ټینګار کړي چې خبری ادارې باید د ژورنالیستیکي اصول او معیارونو پر بنسټ فعالیت وکړي او یوازې د حقيقي سرغړونو په صورت کې باید له قانوني حساب ورکولو سره مخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه سندي ویلي. د غراز د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان حبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نه کړي. په همدې حال کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ سازمان د شمشاد ټلویزیون د خبرونو بندولو پریکړه په کلکه غندلي. د دې سازمان مرستیال بشیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
موږ باوري راپورونه لرو چې طالبانو د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د ځنډولو امر کړی دی او دا پریکړه کولای شي چې د افغانستان د رسنیو راتلونکی لا نور تیار کړي. د طالبانو دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د رسنیو او د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره له ټولو ممکنه لارو کار اخلي.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان امسو هم د اکتوبر په 18مه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي دا اقدام ښیي چې اوسني واکمنان د بیان د ازادۍ او د خپلواک رسنیو د فعالیت هیڅ زغم نه لري. سازمان زیاته کړي چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو پر رسنیو پراخ محدودیتونه لګولي، رسنۍ تړلې، خبریالان نیولي او ګواښلي او د هیواد رسنیو چاپیریال سخت محدود کړی دی. په اعلامیه کې د بیان د ازادۍ د نړیوالو ملاتړو سازمانونو په ګډون د بیپولي خبریالانو یونسکو او د خبریالانو له نړیوال فدراسیون غوښتنه شوې چې د رسنیو په وړاندې د طالبانو د استبدادي چلند په اړه سخت ځواب ووایي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ جلاوطنه بنسټ نه هم دغه رسنۍ د خبرونو د ځنډولو اقدام د نورو انځوریزو رسنیو لپاره سور سراغ بللې. په ورته وخت کې د رسنیو ځینی چارواکي او خبریالان هم د طالبانو د حکومت دی پریکړې اندېښمن کړي. د افغانستان بهر د مر ټلویزیون اجرایوي رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
متوقف شدن فعالیت
په افغانستان کې د شمشاد ټلویزیون بندیدل د ټولنې لپاره خورا د اندېښنې وړ دي. موږ په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په تیرو څلورو کلونو کې د ډېر شمیر رسنیو د بندیدو شاهدان یو. د بیلابیلو دلایلو له امله د شمشاد په وړاندې چې کومه ادعا شوې ده د شمشاد ځواب ته به منتظر شو، خو که په هر دلیل دا اقدام شوی وي د ټولو لپاره د اندېښنې وړ دی.
په بلخ ولایت کې یوې خبریالې چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي دغه د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د اندېښنې وړ وباله.
د شمشاد ټلویزیون د خبرونو د بندولو خبرونه ډېر د اندېښنې وړ دي. د دې رسنیو ټولو کارمندان به سخت اقتصادي زیان وګوري، دوی به بیکاره شي. طالبان باید په رسنیو د محدودیتونو پر ځای رسنیو ته اسانتیاوې برابرې کړي او د رسنیو د لا پرمختګ لپاره کار وکړي.
موږ هڅه وکړه چې دغه اقدام په اړه د شمشاد ټلویزیون د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم دوی زموږ اړیکه ځواب نه کړه.
له خبرونو ورآخوا
د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې ځینې زلزله ځپلې کورنۍ وایي چې ښځې او ماشومان په بیلابیلو ساري، انتاني او تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. دوی وایي چې تر خیمو لاندې په سختو شرایطو کې اوسیږي او د ژوند هیڅ راز لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري.
دلته ماشومان چې دی بس وس ناسی باندې سینه بغل لیک.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او زلزله ځپلی محمد اسلام دی چې زلزلې ترې مین اخیستې او اوس خیمه کې د اوسېدو له امله یې ماشومان او د کورنۍ ښځینه غړي په بېلابېلو ساري او تنفسي ناروغیو اخته سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چوکی ولسوالی اوسیدونکی سبحان الله هم ورته شکایت کوي او وایي چې هیڅ ډول لومړنۍ اسانتیاو ته دای کورنۍ او ګڼ کلیوالي چې د زلزله ځپلو په کمپونو کې میشتي لاسرسی نه لري. دای وایي ماشومان یې په سینه بغل او شدید اصالات وخته دي.
دلته چې هوا ورځ تر بلې نورم په سړېدو ده، دا خیمې چې دي نور د اوسېدو نه دي، ورځ تر بلې چې د ساري ناروغۍ زیاتېږي، ډېر ډېر مشکلات لرو. ډېځه کې چې دی نور د اوسېدو لپاره داسې یو ځایونه امکانات نشته دی، مطلب دا جمعه په دې کې تېر شي. موږ د موجساتو نه د چارواکو نه دا هیله کوو، موږ ته داسې یو سرپناه برابره کړي چې مطلب دا آینده جمعه را روان دی، چې دې کې چې موږ چې دا جمعه لږ په سکون تېر کړو، لږ په آرام تېر کړو. موږ دلته هېڅ نور نه لرو، ورځ تر بلې دا ناروغۍ نه زیاتېږي او مشکلات نور هم زیاتېږي. موږ ته
دا کورنۍ داسې وخت د ناروغیو او امکاناتو د نشتون شکایتونه کوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ځینو سیارو کلینیکونو روغتیایي ټیمونه او ډاکټران هم ورته وضعیت مطرح کوي او وایي په داسې حال کې چې په کافي اندازه روغتیایي اسانتیاوې په واک کې نه لري، په ورځ کې ورته لسګونه ناروغان مراجعه کوي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ دیوګل سیمه کې زلزله ځپلو ته د جوړ شوي کمپ یو روغتیایي کلینیک ډاکټر مسعود کمال صافي ازادي راډیو ته وویل
بل د نوی خیمو یا خلکو ته د کورونو د جوړېدو مشکلات دي. کومې خیمې چې دي دغه چې دي اوس مهال د ماشومانو یا د ښځو زنانو د اوسېدو لپاره مناسب نه دي، ځکه دلته یو تعداد ناروغۍ چې دي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، لکه سینه بغل، زکام، دا ناروغۍ نه. اما موږ ته په ورځ کې سل، یو سل شل، یو سل دېرش، په اوسط ډول سل مریضان یوازې زموږ کمپ ته مراجعه کوي چې زیاتره ماشومان او ښځې وي، چې دا زیاتره ماشومان یې په ساري ناروغیو یا په سینه بغل او زکام مني.
د دغه ولسوالۍ چلا سیمه کې د یو بل روغتیایي سیار مرکز ډاکټر غفران الله صفای هم ورته خبره کوي او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډون له نړیوالو ادارو غوښتنه کوي چې د روغتیایي امکاناتو برابرولو کې مرسته وکړي.
ماشومان ناروغان دي، اصالات ډېر لري، تشنابونه نشواله دی، نشته
د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وحشي صندوق یونیسف هم د اکتوبر په 15مه په خپله وبپاڼه یو بیان کې اندېښنه ښودلې وه چې اوس په زلزله ځپلو سیمو کې له 2,00,000 څخه ډېر افغان ماشومان د شدیدو اوبو لرونکي اسهال او اوبو څخه رامنځته کېدونکي نورو وزنونکو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یونیسف په خپل بیان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په حواله ویلي وه چې دا ناروغۍ له یو څخه تر 95 میاشتنیو د ماشومانو د مړینې دریم لوی لامل دی او هر کال نړۍ کې له 50 کلونو کم عمره 4,00,000 ماشومان وزنی. یونیسف ویلي چې د دې ناروغیو د خپرېدو شدید خطر وروسته له هغې رامنځته سوی چې د اګست په 1.5مه د پاکستان پولې ته نږدې د افغانستان په لرې پرتې ختیځ سیمه کې د ریختار په کچه 6.3 درجه زلزله وسوه چې د اوبو، روغتیایي او حفظ الصحې زیربناوې ویجاړې کړې. دغې ادارې د بیړني غبرګون لپاره له مرستندویه ادارو غوښتي وه چې په بیړني ډول مالي تمویل ورزیات کړي. د اګست په 1.5مه د کونړ او ننګرهار په ګډون د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې مرګونې زلزلې زرګونه کورونه ویجاړ او اوسېدونکي یې بې ځایه کړل. د رسمي شمېرو له مخې په دې مرګونې زلزله کې له 2,200 څخه ډېر کسان مړه شول او نږدې 4,000 نور ټپیان شول.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او دا هم د دې خبرونه ورستای راپور. تنکای زلمای صغر محبوبی هغه هنرمند دی چې اکارډیون غږوي او سندری وای. هغه لا لس کلن نه و چې هنرمندو ګوتو یې غږول پیل کړل او ډیر مینوال پیدا کړل. صغر چې په جرمنی کې اوسیږي وایي ورور یې هم هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې له ده سره همکاري کوي. له نوموړي سره زموږ همکار خبرې کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
تنګیو ګوتو غاګول شوی د اکارډیون نغمه ساغر محبوبی غاګوله. هغه چش پاړس کلن دی خو په خبره اکارډیون غاګول او سندری ویلې لالس کلن شوی نه و چې پیل کړی و.
له اته کلنۍ نه کلنۍ مې اکارډیون غاګول پیل کړل. استادونه درلو مور او پلار مې ولیدل چې زه اکارډیون غاګولو سره مینه لرم دغه شان سندرو ویلو سره، نو ماته یې استاد ونیو.
ساغر محبوبی وای ورور یې سیار محبوبی چې اتلس کلن دی هم غاړی هنرمند دی چې د تبلې او سندرو ویلو په برخه کې ورسره همکاري کوي. دواړه ارواښاد قسیم جوادی روزلی خدای اوس د اکارډیون برخه کې زده کړې له تنین هنګ نه کوي. د جرمني په دوسلدورف کې میشت افغان د تنکي عمر هنرمند چې د همدې هیواد زوکړی هم دی، که څه هم دا مهال د ښوونځي زده کوونکی دی خو خپل هنري پروګرامونه هم مخته وړي. وایي له جرمني سربیره په هالند او لندن که هم کنسرتونه ور کړی دی.
موسیا جان همچنان د انګلستان د شال لندن
کنسرت، موسیا جان د انګلستان په لندن ښار کې هم کنسرت ور کړ. شاو پاتری کلمت کیو د احمد صاحب په کنيزي په مناسبت د شانتیرو کلونو کې مو بیا د اورز د هالند پر روتردام کې ون منځلا هلته مو ډیر کنسرت ته بو ټیکټونه ډیر شر او ډیر مخکې خسته شو.
کتاب ساز اتش و سبزوت فروش شدن.
ساغر وای ارواښاد احمد زاهر ډیر خوښي کې ځکه په خبره ښه سندرغاړی او اکارډیون غږوونکی و. دی وای پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې څو ځلې افغانستان ته تللی او هلته یې هم هنري پروګرامونه کړي دي.
موسیا جان خوشبختانه شکر بګم.
موسیا جان له نیکه مرغه شکر باید وکړم چې خدای پاک موږ ته د امکانات راکړ چې څلور ځله افغانستان د نږدې وکړو. له خپل خواږه وطن نه ډېرې ښې خاطرې لرو. وروستی ځل فکر کوم که تېروتی نو 2020 کال وو چې کابل ته ولاړو چې هلته تلویزیونونو موږ میلمانه کړي وو او افغانستان کې مو ښه پروګرامونه ثبت کړل.
ساغر محبوبی وایي په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کسان تعقیبوي او خوښوي یې. نو وایي ځکه دی او ورور یې هڅه کوي چې راتلونکي کې هم خپلو مینهوالو ته ښې هنري ډالۍ او سندرې ولري.
زما اوسیر جان هیله به دا وي چې په راتلونکي کې انشاءالله په نویو او خوشحالونکو سندرو سره خلق خوښ وساتو. که څه هم موږ یولس پارچې خپلې سندرې لرو، خو ډېرې سندرې به په ویډیویي بڼه او عالي موسیقۍ سره دوستانو ته وړاندې
کړو.
ساغر داسې مهال د موسیقۍ په برخه کې د اروپایي هیوادونو په سټیجونو او سالونونو کې خپل د تنکي زلمیتوب هنر نندارې ته وړاندې کوي چې په هیواد کې په موسیقۍ بندیز دی. له رسنیو سندرې نه خپرېږي. د خوښي محفلونو کې تنګ ټکور نشته او ان عام خلک او موټر چلوونکي هم وایي طالبان یې د موسیقۍ اورېدلو ته نه پرېږدي او ورته وایي موسیقي حرام ده.
ده آزادی رادیو خبرونه اوس شپاور از سلیر ساعت آوری دلیشه ده ماخام لشپگو بجو ده سهار تر شپگو بجو پا مندنی چپا دولس شپگ نوی او ده سهار لشپگو ده ماخام تر شپگو بجو پا لندو چپو نولس یویشت او پینزه ویشت مترو آزادی رادیو شپاور از لطاف سره. آزادی میلمه
سلامونه دی آزادی رادیو دی خبرونی تموز احمد تکل هر کلی کوم قدرمنو اوریدونکو دی آزادی میلمه په نننی پروگرام کې په اروپا کې لیوی ډیره افغان میرمن سره خبرې کوو لو وحیده آریانزی سره چې لډیر کوچنیوالی څخه هالند ته کډه شوې ده خو له هم د هیواد په ژبو روانه خبرې کوي د هیواد په باب سوچ کوي او حتی شعرونه ورته وایي د وحیدې آریانزی شاعري تر ډیره د هیواد په روانو حالاتو راټوله ده او احساسات یې د هیواد له هغو خلکو سره تړلي دي چې له اوږدې مودې راهیسې کړاوونه ګالي. اغلې آریانزی د مرکې په پیل کې د ځان په باب لنډې خبرې راته وکړې.
سلامونه تکل صاحب تاسو ته او ستاسو د خپرونې ټولو اوریدونکو ته چېرته هم چې اوسیږي په نړۍ کې هیله چې روغ او جوړ اوسېږي او مننه کوم چې زه مو دې خپرونې ته راوبللم. زه تقریبا د تیرو شاوخوا شلو کلونو را په دېخوا په اروپا کې ژوند کوم. له بده مرغه د لکونو نورو افغانانو په څېر باندې یعنې اړ شولو چې خپل مینه خپل کلی او کور خپل وطن پرېږدو او نورو ملکونو ته ولاړ شو. نو زه تقریبا دا شل کاله اوس کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. همدلته مې درس ویلی دی او فلحال هم کار کوم.
تاسو ویل چې درس مو ویلی، په کومه برخه کې مو درس ویلی؟
ما تقریبا خپله هغه د لسانس دوره مې چې ورته ویل کېږي په بشري منابعو کې یا هیومن ریسورسز مینجمنت په انګریزي کې. بیا د هغې نه وروسته مې ماسټري کړې ده په نړیوال تجارت کې یا په اداره کې انټرنیشنل بزنس مینجمنت. او اوس تقریبا د تیرو شپږو کلونو را په دېخوا د یو هالنډي انجینري شرکت سره کار کوم. او تر دې نه مخکې مې هم په مختلفو شرکتونو او دفترونو کې په هالنډ کې کار کړی دی. البته
په کوم عمر کې له افغانستان نه راووتلی؟
ډېر دقیق خو پوینه شم، خو یعنی موږ ماشومان وو چې د افغانستان نه له بده مرغه کډوال شو. دومره مې په یاد کېږي چې لامو په کوڅو کې پیسله لوبې کولې ماشومان وو. او هغه وخت چې په افغانستان کې بس جنگ شو، د کابل د هغه وخت حکومت سقوط وکړ او مجاهدین کابل ته راغلل، بس موږ هم د لکونو نورو افغانانو په څیر باندې اړ شولو. په اول کې یو دوه میاشتې ولاړلو خپل کلي ته وردګو ته، بیا د هغه ځای نه مجبور شولو چې ولاړ شو چېرته چې د نجونو لپاره د درس او د تعلیم د زده کړو موقع شته وي. له بده مرغه په کلي کې دا موقع نشته وه. نو بیا د کورنۍ سره ټول راغلو پېښور ته. پېښور کې سمو ده په دغه ځای هم پسې اروپا ته کډوال شو.
مننه. وړاندې نورې خبرې هم درسره کوو، خو اوس که یو شعر اوریدونکو ته خپل واوروي.
مننه تکل صاحب، زه به یو شعر چې ما سمو ده وړاندې لیکلی وو او دا د افغانستان په اوسنیو حالاتو چې له بده مرغه زموږ دغه نجونې له درسونو راګرځول شوي دي، مکتبونه او پوهنتونې تړل شوي دي. نو په دغه حکله مې یو شعر لیکلی وو، لکه ګیلاوه د خپلو واکمنو څخه، د خپلو چارواکو څخه. او زما خپل یو تاثر وو دا مې لیکلی دی، دا به تاسو سره شریکم.
مهرباني وکړئ.
عجیبا خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي. عجیبا خلق دی رڼا او نه تیاره جوړوي. په خپل لاسو د وطن نه هدیره جوړوي. عجیبا خلق دی رنا و نا تیاره جوڑوی و خپلو لاسو دی وطن نا حدیره جوڑوی بیا دی عربو جهالت یکا جوانده پا تاریخ بیا دی عربو جهالت یکا جوانده پا تاریخ بیا مو دی هیلو پا جواندونی جنازه جوڑوی کاری غرور یې کبرجن فرعون ته ماتې ورکړه ناس دی د واک په ګدۍ بویا چې کعبه جوړوي د لیونتوب نیلی درومی د اسمان په لوري د خیال همایې د قرآن توري سپاره جوړوي فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای فرض دی طلب د علم اقرا په کلام کې د خدای خدا مخلوق ورته خندونه او مسئله جوړوي زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زموږ لسترګو یې رڼا لاس نه کتاب واخیسته زاهد د جبر ته د دین مذهب کیسه جوړوي نړۍ یو کلی شو پا مخدی شا تا نگوری خو واره فکرونا ده واره فکر نقشه جوڑوی که ده ظلمونا پورا نشی نو ده پیغلو بشی که ده ظلمونا پورا نشی نو ده پیغلو بشی دانجون پریک دیا تعلیم تا آینده جوڑوی باغی سرونا یاغی وقت سپین بغاوت لمسوی باغی سرونه یاغی وخت سپین بغاوت لمسوی پاچا تر کلابا چا چا تا زولنه جوڑوی دی وخت خدایان می که هرچو چیچوی سر زمکی تا دی وخت خدایان می که هرچو چیچوی سر زمکی تا پختون تندی می بس یو خدای تا سجده جوڑوی ستا خایستونه دری رنگونه دی وطن بیرغه ستا خایستونه دری رنگونه دی وطن بیرغه دامه پزرکه پاک مینه عقیده جوړوی لیونه ازره دی وحیدی شی پټوپو وطنه ستا دی زیارت حج اکبر ته تلوسه جوړوی
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زر حال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان وروستۍ خاطره چې تاسو ته په یاد پاتې ده راتویلې شي یو تصویر یو کیسه چې تر اوسه پورې هم تاسو په ذهن کې شته او کله چې دلته وخت تیروي ورځ شپه بیګا سترګې مو پټوي هغه خاطره تاسو په ذهن کې ګرځي داسې یو څه شته
والا ډیر اڅه دي که څه هم چې په وخت کې مونږ ماشومان وو یعنی اکلې شي ډیر پیاد نشي خو بیا هم ګمان کوم چې ډیر پیاد کیږي که ژوند مو درلودو یعنی مونږ متوسط کورنۍ وو پلار مو کار کولو مور مو د کور میرمنو مونږ په مکتبونو کې وو درس مو ویلو ډیر ښه ګاونډیان مو درلودل د خپل جمعه ته بوتلو درس مو ویلو مکتب تتللو یعنی څومره چې پیاد کیږي د ماشومتوب یو ډېر ښه نړۍ وه تعالی غفور چې جنگونه فیصله نشته وو هغه راکټونه نشته وو هغه وژل نشته وو ډېر ښه حالات وو زما هغه پیاد کیږي چې کله کله به د خپلو خولنو کور ته تللم د خپلو ملګرو کور ته به تللم دوی به راتللې او په خپله لویه ولۍ کې به مو ساتری کولې ایان دې سمې پیاد کی هغه وختونه بیا چې لبا د مره کډوال شولو د فرضي کرخي هغه خطا لرلو په خاور تولر لرلو بیره شرایط لک زیق شول. مثلا زدیر وقت بیا پا کور که و ما خلق مونه پیجندل دیر خپل خپلوان و اخی گواندیان پیسلا نشته و خود کابل می دیکه وقتونا پیاد کیگی و اوس محام آقا دیر دیچا خبر آقا آیدیل جوند را پیاد کیگی کابل.
مگر زغوار ما یو دیر مشخص خاطره یا یو تصویر د یو انسان د یو کور د یو کوڅه غوړم داله تاسو نو پښتم چې همیشه تاسو په ذهن کې وي مخسن کله چې سترګې پټوي او دا پښتنم په دې خاطر درنه کوم چې تاسو سره زه د یو شاعر په توګه مرکه کوم او د شاعر ذهن هغه د ژوند ډېرې په زړه پورې برخې خوندي کوي په خپل ذهن کې ساتي ځکه تاسو نه پښتنه کوم
مننه والا پرختیا باندې چې پیاد کېږي زموږ ډېر ښایسته کور مو درلودو ډېره لویه ولۍ مو درلوده لکه یو ډېر ښایسته پارک غوندې نو زما سهار پیاد کېږي چې پلار به ډېر ښه تلاوت اول اخ کړی و چلان کړی و لنچ په کور کې بیا به خامخا یو څه موسیقي به وه بیا به پسیغه تللو خپل کار ته او موږ به ډېرې ساترې کولی د پلار سره زموږ بابا د خدای وبخښي د هغې سره د خپلې نیا سره یو څو لوزکې مې درلودلې د هغې سره به ډېر خوشحاله وم چې هغې ته به مې جامې پیسلا جوړولې د مور سره به مې هغه کولې دا وه چې دې ته یو څه جامې جوړې کړه نوي کالي ورته جوړ کړه او ډېر ښه تفریح هم به مې کولې د کورنۍ سره لکه تلو به بندې خرغې ته باغې بالا ته دغه دوه ځایونه وو چې موږ ډېر زیات ورته ورتللو د پوره کورنۍ سره هغه تصویر یې همیشه زما په ذهن کې شته دی که څه هم چې په اروپا کې د ژوند امکانات ډېر زیات دي تاسو ته معلومه ده شنه ځایونه ښایسته ځایونه خو بیا هم هغه وطن خپل خوند لري خپل خلک خپل ځای او دا چې ټول کورنۍ سره یو ځای وي د ماشومانو نه نیولې تر لویانو پورې تر نیکو انیا پورې بیا به خپل کلي ته کله تللو د کلي ښایسته فضا شنه فضا د خلکو هغه مینه نو دا مې واقعا که ډېرې مې هم نه پیاد کېږي خو ډېرې مې ورځمه پیاد کېږي هم چې کله به تللي یو د خپلو خپلوانو کورونو ته په هغه وخت کې چې موږ د کابل نه کډه شولو وردګو ته تقریبا دوه درې میاشتې نو د کلی د خلکو هغه مینه هغه محبت او هغه اخلاص مې واقعا ډېر پیاد کېږي
هم دغو خاطرو ستاسو د نن ورځې په شاعرۍ باندې اثر پریښی په خپله شاعرۍ کې د دغو شیبو اثرات وینئ یعنی ستاسو په شاعرۍ کې د دغو شیبو تصویر شته
زه ګومان کوم چې خامخا په کې شته دی که څه هم زه ډېر یاسې ځانته شاعره لا نشم ویلی ډېره مسلکي شاعره به نه وم مسلکي په دې معنا چې ډېر زیات مې ورسره سروکار نه دی لکه چې هره ورځ مې ورسره سروکار وي لکه ستاسو غوندې چې په رسنیو کې یاستئ او د ملګرو سره ډېر په ارتباطاتو کې یاستئ خو زه فکر کوم چې زما په د شاعرۍ یو علت دا هم و چې زه د وطن نه کډواله شوم د لکونو او میلیونونو نورو افغانانو په څېر باندې او کله چې زه اروپا ته کډواله شوم ماته احساس ډېر زیات پیدا شو چې زه د خپل وطن نه لرې یم نو زما شاعري لکه وخت کې شروع شوله هغه استعداد خو خامخا او مینه مې مخکې ورسره وه هغه وخت چې لا پېښور کې و په ښوونځي کې وم په درس کې وم عمرم هم لږ و هغه مینه مې ورسره وه خو داسې کله ناکله مې لیکل کول نثر لیکل او فیصله کله کله یو لنډۍ یو شعر لیکل خو کله چې کډواله شوم د وطن نه ډېره لرې شوم په زرګونو کیلومتره لرې ماته دا احساس ډېر زیات وشو نو زه یقین لرم چې زما په شاعرۍ کې خامخا اثرات شته دي لکه ځان ته داسې فکر کوم چې زه مغه د کلي یو څوک یم د مغه غرونو یو څوک یم که څه هم تېر شل کاله زما په اروپا کې تېر شوي دي خو زه بیا هم فکر کوم چې زه د مغه غرونو یو څوک یم د مغه کلي سره ډېر تړاو لرم نظر ته دی لوکسو ښایسته کورونو ښارونو نه نو هماغه لږ وخت هم چې تېر کړی دی زما په ژوند کې زما په فکر کې خامخا ډېر اثرات شته دي
اوس چې تاسو شاعري کوئ هغه اصلي عمده مضمون مو د شعر څه دی؟ یعنی ډېر ټولنیزو مسایلو ته توجه ده، ستاسو طبیعت ته متوجه ده، مینه او شخصي احساساتو ته متوجه ده، زیات کوم مسایل تاسو په خپل شعر کې رانغاړئ؟
زه ګومان کوم چې زما شعرونه ډېر ولسي دي، ډېر وطني دي، او دا خبره بیا هم تکراروم چې دا هغه وخت نه چې زه کډواله شوم ماته دا احساس پیدا شوی دی د شعر د لیکلو. نو او زما دا شعرونه هم خوښیږي چې هغه د وطن په باره کې وي، د خپلو خلکو په باره کې وي، هغه واقعي تصویر ښکاره کړي، لکه هغه د کلي ژوند دی، لکه هغه چینه ده، هغه ګودر دی، هغه زموږ تاسې خادې دي په هغه بڼه باندې چې دي. نو بالکل دا اثرات ما باندې شته دي، د مغه د کلي د ژوند، د افغانستان د ژوند، او زما خوښیږي هم ته ډېره پورې. زما کشرۍ خورکۍ ده، ما ته کله کله وایي چې ته ولې داسې ډېر ژوندي شعرونه نه لیکې، لکه ډېر د مینې او د محبت او د دې خبره باندې د عشق او د عاشقۍ شعرونه نه لیکې. خو زه فکر کوم چې دا هغه وخت زه زیږېدلی یم تر اوسه پورې په افغانستان کې، له بده مرغه جګړه ده، زموږ احساس زخمي دی، زموږ ژوند زخمي دی. او زه چې کله هر سهار پاڅېږم او دغه رسنۍ را خلاصې کړم، د خبرونه ګورم، نو په هغه کې ډېر د خوشحالۍ خبر نشته وي، په هغه کې همیشه له بده مرغه همیشه د جګړې او د وژلو د پیښو خبرونه وي. نو زه فکر کوم چې زما شعرونه تر ډېرې پورې ډېرې د وطن په باره کې دي، او دغه تیر څلور کلونه چې په افغانستان کې تحول راغلی دی، او زموږ د له بده مرغه د نجونو پر مخ باندې ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر فکر مې په داسو مسایلو باندې دی، یعنې د خپل وطن په مسایلو باندې، د نجونو په زده کړو باندې، په سوله باندې، چې په وطن کې په سره یو ځای اوسېږو، اتحاد او اتفاق ولرو، او په ګډه باندې یو کار ورته وکړی شو.
تاسو کتاب لرئ؟ کتاب مو چاپ کړی که نه تر اوسه؟
بالکل، ډېر کلونه پخوا ما یوه وړه مجموعه چاپ کړې وه چې زما سره صرف یوه کاپي کور کې پاتې ده. بیا د ژوند د بوختیاو د لاسه او دا د اروپا ژوند تاسو ته معلومه چې ډېر ستړی دی، او زما د روزمره ژوند او کار هم د شعر او شاعرانه ډېر په اصطلاح فرق لري. هغه چې زه کار کوم په اصطلاح ډېر تخنیکي برخه ده، نو بیا کله کله ډېر وخت نه پیدا کېږي چې لیکل وکړم، لږ وزن لري پاتې شم، او فکر مې په هغه ډېر خپل کار کې وي، په ژوند کې وي، یو څه موده لږ په اصطلاح آرامه شوی وم. خو بیا ډېر وخت داسې کېږي چې ځینې پېښې وشي، بیا هغه په اصطلاح احساس را وپارېږي، هڅه وکړم چې بیا یو څه ولیکم، نو کله رانه پاتې شي، او کله داسې وخت وي کنه چې تقریبا هر ورځ یو څه لیکم، یا په اونۍ کې لیکم، یا په میاشت کې لیکم، هغه څومره چې وخت پیدا کېږي هغه خپل په اصطلاح هلې ځلې کوم، یو څه خامخا لیکم.
تاسو ویل چې کله مو احساس را وپارېږي، یا یو پېښه وشي، یوه مسله پیدا شي، یو موضوع پیدا شي چې تاسو احساسات رو پروي، نو تاسو شعر لیکي. دا اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې جګړه روانه ده، په دې ورځو کې تاسو کوم شعر یو څه لیکلي؟ البته زه خو پوهیږم چې اکثر شاعران له فرمایشي شعرونو سره یا د وخت له غوښتنې سره سم د شعرونو مخالفت کوي، ځکه دوی فکر کوي چې شعر باید الهام ولري او له ورځنیو جریاناتو سره ډیر ارتباط ونه لري. مګر ځینې نور هم د دې برعکس نظر لري، او ټولنیزو مسایلو ته همیشه ترجیح ورکوي کله چې یوه پیښه کیږي په یو هیواد کې، چې اوس یې هلته یوه لویه حادثه راځي، نو هغه به حتما ستا پر ژوند باندې، ستا پر فکر، ستا پر احساساتو اثر کوي. نو دا پیښه چې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، چې جګړه پیل شوې ده، د یو څه الهامی د شعر لپاره تاسو ته درکړی؟
بالکل، باور وکړئ چې دغه مخکې هم که څه هم زه په کور کې نه وم، په ځینې کارونو باندې مصروف وم، خو دا فکر را سره و، لکه دا څو ورځې، دا څو شپې داسې وخت ما لپاره پیدا نه شو چې زه کېنم هغه د خپل فکر چې څه مې په فکر کې و هغه لږ ولیکم. او زه ګمان کوم چې شاید ټول شاعران هم داسې وي، خو زه خپله داسې یو څوک یم چې په یو مسله باندې په هغه باندې پیسلال لږ خوشحاله شم یا لږ پیسه باندې خفه شم، آزرده شم، خامخا زه په هغه باندې لیکل کوم. لکه ما چې مخکې څنګه وویل چې له بده مرغه د تېرو څلورو کلونو کې چې زموږ د نجونو په مخ باندې ښوونځي او پوهنتون تړل شوي دي، په دې هکله ما څو ځله شعرونه لیکلي دي، نثرونه مې لیکلي دي. بیا لکه ځینې خلک فیصله د جنګونو کې له بده مرغه په شهادت ورسېدل، زموږ ځینې محکاخې څېرې ووژل شولې، هغه داسې پېښې وې چې ما په هغه باندې فیصله خپل تاثرات ښودلي دي، لیکل مې کړي دي. یا په افغانستان کې یو بده پېښه شوې ده لکه طبیعي آفتونه، زلزلې شوې دي، ما په هغه باندې لیکل کړي دي. که څه هم دغه اوس ورځو کې ما لیکل نه دي کړي، او دا هم دا چې وخت ډېر ما لپاره لږ و، صرف فیصله هغه شنبې او یکشنبې زه لږ وخت پیدا کولای شم، لیکل مې نه دي کړي، خو په ذهن کې مې ډېر څه شته چې ورته کېږم او یې لیکم.
مننه. نو چې داسې ده، یو پخوانی شعر مو چې هر یو تاسو انتخابوئ، دا اوس کولای شئ چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یې ولولئ، دا اوس له ما سره په خبرونه کې شریک کړئ.
مننه تکل صاحب. یو شعر چې دغه د اوسنیو حالاتو سره هم څه ناڅه سر خوري، دا کومه چې تاسو مخکې یاده کړه چې د افغانستان باندې کوم د ګاونډي یرغل او تیری شوی دی، نو ګمان کوم چې دغه شعر به د دې موقع لپاره به څه ناڅه غوي برابر وي. دا به تاسو سره شریک کړم.
مهرباني.
منم چې وطن وران شو، منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. منم چې وطن وران شو، مګر وران نشو دا غر. آسمان یې په سر کې ووت، خو ستومان نشو دا غر. چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې، چړې تورې ټوپکې ورته نیغې په زړګي وې. په وینو کې لټپټ شو، خو قربان نشو دا غر. یرغل و قافلې وې، پوځ لښکرې د اغیارو. خو شکر له نقشې ورک، د جهان نشو دا غر. د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله، د شپو سړي خورو که خپله خپله برخه وړله. قسم چې تیر لستونی، په آسان نشو دا غر. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. د وخت سترګې کبرندې، حالات څومره توپانی وو. خو تیر تر عزم و برمه، د افغان نشو دا غر. کلوګه تند غم، که بې وسی او مجبوری وه. خو سر یې چاته ټیټ، په ملا کمان نشو دا غر. پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې، پروا نشته که تیرې گریوان د بچو جنگ کې. پردیو ته چې پاتې، په میدان نشو دا غر. زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې، زاهد که پرې هرڅو د شهادت کلمې تیرې. سوچه و مسلمان، بیا مسلمان نشو دا غر. لیلا یم مجنون می دی، دی مینه لیونیو. لیلا یم مجنون می دی، دی مینه لیونیو. پردیو خکلو خکلو تا، جانان نشو دا غر. گردیگم که هرسو پچم کوچو د رقیبانو، خو زما په پاک مینه بدګمان نشو دا غر. د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه، د ښکلو په بازار کې له مشرقه تر مغربه. زما وحیدی زړه کې هیڅ ارزان نشو دا غر. مننه.
له تاسو نه مننه کوم. وحیدی جانې، کولای شئ یا غواړی د خپل شخصي ژوند په باب یو څه راته ووایاست اوریدونکو ته؟ واده مو کړی نه دی مو کړی، ماشومان لرئ که نه لرئ؟ کلان راته ووایاست چې خلک درسره نور هم آشنا شي.
مننه تکل صاحب. ولې نه، ما واده میکړی دی ماشومان لا نه لرم پښلون کې ان شاء الله خوشاله يم د کورنۍ سره په هالند کې اوسېږم
ترخه تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي ملما په خبرونه کې مو مرخه واخیسته کور مو ودان
مننه کوم تاسو نه هم وخت مو په خیر ان شاء الله
د ازادي ملما
نمک پل میں نکڑے